دغه میشن شروع شوه اغینا الله پاک دومره دغه ترقی ورکاو چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکلنه د پېښور د اټیک شوه د دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږ نور د کو چې کله زمونږ سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه ایریا د شید میا علاقه د اېک سکولونه دي دا چې زما ثوابي کې سکولونه دي دا چې زما نوخا اے سی کې سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په آمدنو کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې ښځو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د ښځو لپاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان او د خلکو لپاره پیش کو دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه ده مینس چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکړي نو خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیب شان دی اٹیټیوډ او عجیب شان دی بیهیویر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمل ډسکریج کیږي زما په پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه به بیا راځم مجزام باندې او د خپل معاشري نه بدادر کوم چې مونږ ته دی لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پریدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی
ډیره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډیر خوند
کوو
وینن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه ولا نوخره امید کوم چې دا پروګرام ګرام بس تاسو خوښ شوی وي نه ځان خیال ساتي د الله پامن
ولی زه خبرونم سروي اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته جمهوریت پامیر ساحل وړاندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد سوي دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونه تکتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلې او هم ور باندې اثر لري د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي
یی د صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو د نننا جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې د نننا د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وی چې زیات واک یا قوت لري
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایي تیر ځل ویلی ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې لګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لوی خبره نه
ده چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویشن کې سات چلتے
وي که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوغورونو هر ځای دا رویه لیدل شو په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل ویلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپلې په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرمانبرداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزورې دي.
پاکستان کې جس نوعیت سے سوسائٹی
کموږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بل دلته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلي او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده او پکې نن د تیر ځل باز ته په کتو هغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوي دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسیاتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتل شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو ونی مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړی وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
جو پروینشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں وہ تقریبا کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوی ہوا دینوال تا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. مونږ په یو ورځ یا د یوې اونۍ د نن د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کوو د ډیر وخت لګبل په هند کې ولایتی انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازي توپ یا منډیټ ته د ټول پختنی یا ریفرندم معنا لري. همدا کار د نریندر مودی له حکومت سره شو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخاباتو شو چې پکې خلکو د مودی بی جی پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کارو شو. په پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړ او د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړي. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي وو هغه بالکل غلط وو ځکه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوای ورکړي وو.
پیپلز پارٹی کنسولیډیټ ہوکے سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
که خلک تر یو حد پر ځونو ګوندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زد خبره نه ده چې ګواکې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزورې دی؟ د سیاسیاتو پوهان وایي خلک هرو مرو ځنو ګوندونو ته رایه یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنی نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو که دا ومنل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزورې دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا یې د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي یوازې دا خبره نه ده بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي. په هند وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کلسي او د انتخاباتو عمل ختم شي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو تر لاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پرمخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. معنا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
د
پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پات کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپال روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یوه نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره، تاسې ولیدل چې سیاسي مشرانو تر 8 کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیات انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
د کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګه په خوانې مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي بده بلکې جمهوریت هم کمزوري شي بده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډېر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یو اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسالې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمائندګي په کار وي او د نمائندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بې شماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور ته لوګ جو هه انکو ووټ دیته تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال غوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او همي ضرورت وي، د نظریه نه.
خود نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاء الحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاء الحق له تګلارو سره پورا اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاء الحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خی او بیا یې تاسو محاسبه هم نشه کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور دل چی واز د سیاست والان او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوزي واک منی او هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمی حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې په هان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او مسأله